السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. دغه نیم ساعت خبري مجله زه محمد حدیث پردیس د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. په مهمو راپورونو کې اورئ چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وایي اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او د حزب اسلامي هڅې به ځینې داخلي او خارجي کړۍ له ناکامۍ سره مخ کړي. نور راپورونه هم لرو، خو اوس به صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
جمهوري ریاست وایي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د موافقې متن چمتو شوی. په هرات کې ځایي خلکو او د ډاکټرانو ټولنې د ترورونو پر زیاتېدو اندېښنه وښودله. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې نښته شوې ده. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله دوه اړخیزو همکاریو د موافقې متن چمتو شوی چې په نږدې راتلونکي کې به لاسلیک سي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینفال ازادي راډیو ته وکړه.
د دوه اړخیزو همکاریو د توافقنامې په متن باندې افغان دولت او د روسیې دولت دواړو کار کړی. کار نهایي شوی او ډېر ژر به لاسلیک شي.
افغان حکومت د امریکا، بریتانیا، جرمني او هند ترڅنګ د سیمې او نړۍ له ځینو پیاوړي هیوادونو سره هم د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي. په هرات کې ځایي خلکو او د ډاکټرانو ټولنې د ترورونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر نثار احمد مصدق ویل چې په دغو ترورونو کې د ګاونډیو هیوادونو استخبارات لاس لري. د خبرداري ورکړ که چیرې افغان حکومت د دې ستونزې حل ته پام ونه کړي، دوی به مجبوره سي چې په دې ولایت کې یوه جرګه راوبولي. دا په داسل کې ده چې یوه اونۍ مخکې د هرات استیناف څارنوالۍ رئیس سمیالدین رحیم د وسلولو په برید کې ووژل سو. دغه راز تیره جمعه یو ځوان یوې امنیتي پوستې ته نږدې ترور سو، خو د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ویل چې امنیتي قواوو په تیرو څلور میاشتو کې تر 120 زیات کسان د تروریستي جرمونو په تور نیولي دي. د افغانستان د هوایي ملکي چلند خپلواکي ادارې خبرداری ورکړ که د افق شرق کام ایر او صف ایر ویز هوایی شرکتونه خپل پورونه ادا نکړي، فعالیتونه به وزنډول سي. د دغه ادارې د پلان او پالیسی مرستیال محمد قاسم وفایی نن ازادي راډیو ته ویل چې د پخوانی موافقې له مخې دغه شرکتونه باید خپل پورونه په دریو کلونو کې دولت ته وسپاري. د ښاغلي وفایی په خبره د افق شرق، کام ایر او صف ایر ویز شرکتونه له تیرو څلورو کلونو را په دې خوا د مالیې د نه ورکولو له درکه دولت 14 میلیونه ډالر پوروړي دي. تر اوسه دغو شرکتونو په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې یې له دولت څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په یوه وسلواله نښته کې د دریو یاغیانو تر وژل کېدو وروسته د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ له تاوتریخوالي ډکې شخړې سوې دي. د هند د پوځ ویان ډګروال نیتن این جوشي وویل چې د سختریزو وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ نننۍ وسلواله نښته وروسته له هغې پیل سوه چې پوځیانو اول پر پانزګام کلي چاپه ووهله. جوشي وویل چې دغه یاغیان د تر ټولو سترې ډلې د کشمیر په حزب المجاهدین پورې اړه لري. وروسته د څنګلوري شارګوټي پلواما پر پولیسو او ملیشه سرتیرو د ډبرو گزارونه وسول او د هند د واکمنۍ پر خلاف قهرېدلو مظاهره چانو شعارونه ورکول. کله چې په 1989 میلادي کال په کشمیر کې د هند ضد شخړې پیل سوې، په نتیجه کې یې په زرګونو کسان وژل سوي دي. دا د هند یوازنۍ سیمه ده چې اکثریت یې مسلمانان دي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د اوربند له موافقې په سرغړونې تورن کړي دي. دواړو خواوو پر یوه او بل د خپلو سرحدي سیمو پر پوځي سنګرونو د راکټي بریدونو تور لګولی دی. د آذربایجان د پوځ راتنن ول چې د ارمنستان ځواکونو د آذري ځواکونو پر سنګرونو د توپونو ډزې کړي دي. بلخوا د ارمنستان د پوځ رات ویل چې د آذربایجان قواوو د دوی د ځواکونو پر سنګرونو توغندي ویشتلي دي. دواړه هیوادونه پر یو او بل دغه تورونه په داسال کې پوره کوي چې تېره میاشت یې پر اوربند سلا وکړه چې ډیره رعایت سوی دی. د تیرې میاشتې په لومړیو کې د دواړو هیوادونو قواوو په نګرنو قرهباغ لانجمنه سیمه کې نښتې وکړې چې د 1994 میلادي کال له موافقه سوي اوربند رئیس یې سارنې درلود. هغه اوربند په دې لانجمنه سیمه کې د آذربایجان او هغو بلتون غوښتونکو ترمنځ چې ارمنستان ملاتړ کوي شخړې ودرولې. نګرنو قرهباغ په آذربایجان کې پرته ده چې ډیری اوسیدونکي یې په خاطر ارمنیان دي. او د قزاقستان پولیسو د پلازمین الماتا په مرکزی میدان کې تر شلو زیات کسان نیولې دي. دغو کسانو ظاهرا د حکومت لخوا د زراعتي مځکو د خصوصي کولو په وړاندې د لاریون پلان درلود. پولیسو د خلکو دغه ډله اول معاصره بیا یې خوروره کړه، خو دغه کسان وایي دوی دلته د دې لپاره راټول سوي وه چې په میدان کې د خپلواکۍ تاریخي څلي ته د ګولو ګډي کښېږدي. په دغه هیواد کې د پوځ ملي ورځ لمانځل کېږي. پولیسو په شاوخوا سیمو کې هغه فعالان هم نیولي چې غوښتل یې په دې لاریون کې برخه واخلي. هغه کسان چې نن په دې میدان کې نیول سوي وه تر لنډې شېبې وروسته بېرته خوشي کړای شول. په تېرو دوو اونیو کې په سلګونو قزاقان لارو کوڅو ته راوتلي او د ولسمشر نور سلطان نظربایف له حکومت سره یې په عامه خپل مخالفت څرګند کړی. دا په دې هیواد کې یو کم ساری حرکت ګڼل کېږي. اعتراض کوونکي د دولتي زراعتي مځکو د خصوصي کېدو مخالفت کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی ورک ویب پاڼه کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې به د حکومت او د دغه حزب هڅې ځینې داخلي او خارجي کړۍ له ناکامۍ سره مخ کړي.
معلومات یک به ما و به صورت غیر مستقیم میرسه ناشی از این است که حرکات جنگ طلبی از جانب ایالات متحده آمریکا در امر اعاده صلح و امضای موافقت نامه مخالفت شدید دارند.
او په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي ډیر ژر به له روسیې سره د اوږدمهاله همکاریو تړون لاسلیک شي.
توافقنامه همه جانبه که از طرف دولت روسیه و از طرف دولت افغانستان اردو کار کردن کارشان نهایی شده و انقریب امضا میشه.
د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم یو بنسټ وایي چې اساسي قانون په دوه نوي ځایونو کې نقص شوی دی. په دې اړه د راپور سربیره مو له سیاسي کارپو سره هم مرکه کړې ده. ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.89 او د افغانستان په لویو خارونو کې د اف ام 15.15 څپو باندې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه هم داراست په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو ټکی ورک په ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. لومړی راپور مو دا دی چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وایي اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او د دغه حزب هڅې به ځینې داخلي او خارجي کړي له ناکامۍ سره مخ کړي. د حزب اسلامي د مرکچي پلاوی غړي امین کریم نن ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د سولې خبرې وروستۍ نتیجې ته رسیدلي، خو دوی لا هم په دې برخه کې د هوکړې لاسلیک کېدو ته ډاډمن نه دي. د سولې عالي شورا بیا وایي چې د حزب اسلامي سره ټولې خبرې پای ته رسیدلي او د پریکړه لیک د لاسلیک کېدو په وړاندې هیڅ ممانعت نشته. یوسف خان زدران په اړه ریپورټ راکوي.
د حزب اسلامي مرکچی پلاوی وایي ډاډمن نه دي چې د سولې لپاره د حزب اسلامي هیلې د مقابل لوري د بریالیتوب تر حده ورسوي. د دې پلاوی غړي محمد امین کریم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ځینې کړۍ د دې خبرو د وروستي پریکړه لیک د لاسلیک کېدو مخنیوی کوي. ښاغلی کریم وایي چې د سولې له عالي شورا سره په ټولو مواردو نتیجې ته رسیدلي او که دولت د ځینو کړیو تر فشار لاندې رانشي دا تفاهمنامه لاسلیک کېدونکې ده.
موږ د سولې لالي شورا سره وروستۍ پریکړې ته رسیدلي یو، خو هغه معلومات چې په غیر مستقیم ډول موږ ته رارسیږي دا څرګندوي چې د امریکا له لورې ځینې جنګ غوښتونکي ډلې د سولې د راتګ او د تفاهمنامې د لاسلیک سره سخت مخالفت لري او موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغان حکومت له دې عمله کمزوری شي او ونشي کولای چې په کورنیو او بهرنیو جنګ غوښتونکو ډلو بریالی شي.
ښاغلی کریم په مشخصه توګه د دغو کړیو نمونه یاد نه کړل، خو مخکې تر دې د سولې عالي شورا چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی داسې مخالفتونو ته موقع نه ورکوي. د حزب اسلامي پلاوی له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په کابل کې دی تر څو د افغان حکومت په وړاندې د جنګېدونکي ډلې او حکومت ترمنځ د روغې جوړې شرایط برابر کړي. د حزب اسلامي د دغه غړي د معلوماتو له مخې په ټولو مواردو دواړه لورې نتیجې ته رسېدلي دي. له دې وړاندې اټکل کېده چې د شمشتو کیمپ په رالېږدېدو د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم پوتو او حزب اسلامي زنداني غړو د دوسیو چړل ممکن د دواړو لورو ترمنځ د خبرو د پرمختګ مخه ډب کړي. د روغې جوړې پیل شوي دا پروسه داسې وخت لا هم ډاډمنه نه ښکاري چې له دې وړاندې د سولې عالي شورا او د حزب اسلامي ځینو غړو د دغې تفاهمنامې د لاسلیک لپاره کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتلو څرګندونې کړي دي. د سولې عالي شورا که څه هم ځینې تخنیکي بحثونه پاتې ګڼي، خو وایي چې په ټوله کې د تفاهمنامې د لاسلیک په وړاندې څه ممانعت نشته. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل وروستیو پرمختګونو ته په کتو ویلی شي چې دا تفاهمنامه ډېر ژر د ګلبدین حکمتیار، افغان ولسمشر او د سولې عالي شورا د رئیس لخوا لاسلیک کیږي.
هغه څه چې موږ یې اټکل کوو قوي احتمال دا دی چې د همدې اونۍ په جریان کې که یو یا دوه غونډې وشي نو ټول مسایل به حل شي او د پرېکړې لیک لاسلیک کېدل چمتو کیږي. داسې اختلافات نه دي پاتې چې د دې پروسې د پاتې کېدو سبب شي.
د حزب اسلامي سره د سولې د خبرو پیل شوی مزل داسې وخت په وروستیو مرحلو کې له اندېښنو سره مخ کیږي چې افغان حکومت له طالبانو سره د دې بهیر ناکامه تجربه لري. له دې وړاندې وسلوال طالبان د پاکستان په مری ښار کې له افغان پلاوي سره خبرو ته ناست وو، خو له هغې وروسته بیا دا پروسه له خنډ سره مخ شوه. د روانو چارو څېړونکی میر سردار زدران وایي ځینو کړیو د خپلو ګټو د خوندیتوب په خاطر تل د سولې د راتګ مخه نیولې، خو افغان حکومت باید دا ځل د اکثریت وګړو غوښتنه په نظر کې ونیسي. هغه وایي د ملي یووالي حکومت که د ملي ګټو ضد ځینو کړیو مخه ونه نیسي او د تل په څېر یوازې وخت تیر کړي، کله به هم د روغې جوړې داسې زرینه موخه بیا ترلاسه نه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به هم راشو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ډېر ژر به له روسیې سره د اوږدمهاله همکاریو تړون لاسلیک شي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له روسیې سره د هر اړخیزو همکاریو پر دغه تړون د روسیې او افغانستان حکومتونو په ګډه کار کړی. اخوا د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو کارپوهان بیا په هغه شرط دا تړون د افغانستان لپاره ګټور بولي چې د لاسلیک په خاطر یې د لویدیځو هیوادونو په خاصه توګه د امریکا قناعت ترلاسه شي. صفي الله ستانکزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان جمهوری ریاست وی له روسیې سره د اوږدمهاله همکاریو تړون کې پوځي، اقتصادي، استخباراتي او د مخدره موادو پر ضد همکاري شامل دي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند د واخان مینپال د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله همکاریو د تړون متن وروستی شوی او ډېر ژر لاسلیک کیږي. ښاغلی مینپال وایي په یو هر اړخیز تړون د افغانستان او روسیې د حکومتونو لخوا په ګډه کار شوی دی او ډېر ژر لاسلیک کیږي. په دغه تړون کې پوځي، اقتصادي او استخباراتي همکاري او د مخدره موادو پر ضد ګډې هڅې شاملې دي. نږدې دوه اونۍ مخکې په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکي له خپل هېواده وغوښتل چې د پوځي تړون د لاسلیک لپاره چمتووالی ونیسي او استخباراتي معلومات دې له یو بل سره بدل را بدل کړي. افغان حکومت په داسې حال کې له روسیې سره د اوږدمهاله همکاریو د تړون د لاسلیک کولو لپاره د چمتووالي خبره کوي چې له دې مخکې د امریکا له متحده ایالتونو، برېټانیا، فرانسې، استرالیا او ناټو سره په سیاسي، امنیتي، فرهنګي او نورو برخو کې ورته تړونونه لاسلیک کړي دي. له بلې خوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان له روسیې سره د دغه هېواد پخوانیو همکاریو ته په کتو د تړون لاسلیک د افغانستان په ګټه بولي. د نړیوالو اړیکو یو کارپوه عبدالصبر اریایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې روسیه په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی او کولی شي په ښه توګه له افغانستان سره په بېلابېلو برخو، په ځانګړې توګه په سیاسي او مالي برخو کې مرسته وکړي. ده ویلي ده چې په کابل کې د روسیې سفیر له امریکا سره د خپل هیواد د اړیکو خړپړ کېدو ته په اشاره ویلي چې له دې وروسته به په افغانستان کې له امریکا سره په ګډه کار نه کوي. د امریکا سفارت بیا څه وخت مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټول قطعیت سره روسیه هڅوي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او امنیت په برخه کې خپل رول ولوبوي. خوانی رژیم دفاع وزیر او سیاستوال شاهنواز تڼۍ وایي د یاد تړون د لاسلیک لپاره د امریکا او لویدیځو هیوادونو قانع کول مهمه دي او که دا کار ونه شي افغانستان به د داسې تړون د لاسلیک په برخه کې له ستونزو سره مخ شي.
روسیه او افغانستان ترمنځ هغه وخت دغه معاهده او پریکړې په ښه توګه ترسره کېدای شي او بیا عملي کېدای شي چې د ناټو په خاص ډول په سر کې امریکا او روسانو دغه عمومي ګټې او ستراتیژیک اهداف په پام کې ونیول شي او د دوی تفاهم ترسره شي. د نه پرته ز فکر کوم چې د معاهده امضا کول او بیا عملی کېدل ګران کار دی.
ښاغلی ترنی ټینګار وکړ که چیرې افغانستان له نړۍ سره په خپلو اړیکو کې توازن په پام کې وساتي نو د تړونونو لاسلیک د هیواد په ګټه دی. خو له دې وړاندې یو بل سیاسي کارپوه حاجي سید داود له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې امریکا په افغانستان کې فزیکي حضور لري او روسیې ته اجازه نه ورکوي چې په مستقیم ډول د افغانستان په قضیو کې ځان دخیل کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم یو بنسټ وایي چې اساسي قانون په دوه نوي ځایونو کې نقض شوی دی. دغه بنسټ د افغانستان د اساسي قانون د نقض په اړه د یو څیړنیز راپور په خپرولو سره ویلي چې درې ګونو قواوو په خاصه توګه حکومت یا اجرایه قوې تر ټولو ډیر اساسي قانون نقض کړی دی. بیا هم صفی الله ستانکزی په اړه راپور راکوي.
د افغانستان د ازادۍ د کور بنسټ وایي د اساسي قانون په 122 ماده کې یوازې یوویشتمه ماده چې د پلازمینې په توګه کابل معرفي کوي نه ده نقض شوې او له پاتې نورو نه په دوه نویو برخو کې سرغړونه شوې ده. دغه بنسټ چارواکو یاد خبره د اساسي قانون د نقض شوې برخو په اړه د یوې څیړنې د پایلو د خبرولو پر مهال کړې ده. د دغه بنسټ څیړونکي علی اقا مزیدی د شنبې په ورځ د اساسي قانون د نقض په اړه د څیړنیز راپور د پایلو د لوستلو پر مهال وویل چې په 1400 کلونو کې اساسي قانون پخپله د حکومت یا اجرایه قوې لخوا ډیر ځله نقض شوی ده.
در مدت 13 سال که از عمر این قانون میگذرد
په تیرو 1400 کلونو کې چې دغه قانون له عمره تیریږي بشمیره نقض شوی ده. خو د افغانستان د ازادۍ کور یوازې دوه نوي برخې موندلې چې له 122 مادو څخه یوازې یوویشتمه ماده چې ویلي دي د افغانستان پلازمینه کابل ده پرته د یاد قانون نورې ټولې مادې نقض شوي دي.
نقصهای فراوان صورت گرفت.
د افغانستان د ازادۍ د کور بنسټ په یاد څیړنه کې چې په تیرو 1400 کلونو کې د اساسي قانون نقص نوم یې ورکړی په اساسي قانون کې نقص شوې برخې د نقص دلایل خلاوې او ځینو خاصو امتیازونو ته چې بې ساري دي اشاره کړې ده. د یادې څیړنې ټولونکي او ترسره کوونکي علی اقا مزیدی دا هم وویل چې ارګ میشتي د کابینې غړي والیان او قمندانان د اساسي قانون د ناقضینو د لیست په سر کې دي. په دې څیړنه کې د حامد کرزي واکمني ډېره ملامته شوې چې قانون په کې تر ډېره نقص شوی دی او همدارس ویل شوی چې خغلی کرزی په دې اړه له وضاحته ډډه کړې ده. په دغې څېړنه کې ولسواکي، ښځو ته امتیازونه، د قومونو یادول، مذهبي ازادي، ډیموکراتیک بنسټونه او ځینې نور هغه برخې دي چې په اساسي قانون کې ډېر امتیاز ورته ورکړل شوی او ساری نه لیدل کېږي. خو د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون بیا د ازادۍ د کور د بنسټ له وروستۍ څېړنې سره موافق نه دی. د دغه کمیسیون مرستیال لطفرحمن سعید د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ځینو برخو کې قانون نقض شوی خو نه په هغې اندازې چې په یاده څېړنه کې ترې یادونه شوې ده.
ما میپذیریم که قانون اساسي در 13 سال گذشته نقض شده.
موږ منو چې اساسي قانون په تیرو 1400 کلونو کې نقض شوی خو په دې اندازه چې یوازې یوویشتمه ماده نقض شوې نه ده او له نورو ټولو مادو څخه سرغړونه شوې ده له دې اټکل ویلو سره موږ موافق نه یو.
ما موافق نیستیم.
د قانون له توشې نه د ولسمشر ځان تیرستل، د انتخاباتو د نیټې نه مراعتول، کوچیانو ته امتیاز ورکول، د موازی ادارو پرانستل، د سرپرست وزیرانو د کار دوام، له محاکمې پرته سیاسي بندیانو خوشې کول او اطلاعاتو ته نه لاسرسی په یاده څیړنه کې د قانون د نقص عمده بیلګې یادې شوې دي. اخوا یو قانون پوه فاروق بشار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د اساسي قانون څخه د سرغړونې بهیر د پخواني ولسمشر حامد کرزي له دورې راپیل شوی او تر اوسه دوام لري. ښاغلی بشار ټینګار وکړ چې د افغانستان اساسي قانون د محتوا له پلوه هیڅ ستونزه نه لري خو نه تطبیق یې په دې برخه کې جدي ستونزې رامنځته کړې دي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې اړه مې د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه فاروق بشر سره لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل په داسې حال کې چې حکومت باید په خپله د اساسي قانون د پلي کېدو اصلي مرجع وي ولې تر نورو یې ډېر اساسي قانون نقص کړی دی.
تاسو په خپله پوهیږئ چې دا نقضېدل د اساسي قانون د هغه نه شروع شوی د سابقه رئیس صاحب جمهور کرزی سره نه شروع شوی تر اوسه پورې دوام لري. یعنې دا اساسي قانون نه یوازې دا چې د قوه د اجرایه د خوا نه نقض شوی دی، د قوه د تقنیني د خوا نه هم نقض شوی دی. حتی هغه بنیاد زه یو پرنسیپ لرم په حقوق کې وایي هر هغه محصل د یو خلاف قانون عمل قانونی که ده نیستی. نو لذی کمالا تاسو اگوری که دغا موجوده حکومت ده اساسی قانون پر بنسد نده جور شوی. نو لذی کمالا ده فریدم هاوز یا ده آزادی خونه کوم شي چې ویلې دي واقعا دا نقصه وره.
ډاکټر صاحب محترم، څه فکر کوئ چې ولې د افغانستان اساسي قانون، یعنی لکه څنګه چې فریډم هاوس وایي، ډیری ماده نقص شوې دي؟ اصلي دلیل په څه کې ګوري تاسو؟
اصلي دلیل دا دی چې دلته زورواک حکومت دی، نه قانون. قانون په افغانستان کې تر اوسه لا حکومت نه دی کړی. قانون د زورواکانو په لاس کې دی او د تفنګوال غلګلونکو په لاس کې دی. تاسو په خپل ګوري د هغه زمانې نه چې اساسي قانون تصویب شوی دی او توشیح شوی دی، تر اوسه پورې په مستقیم صورت سره زورواکانو لخوا نه نقض کیږي. اساسي قانون په خپل وایي چې مثلا د کوم یو وظیفه څه شی دی، هغه وظیفې سره نه رسیږي ټولې کبله تر هغه وخته پورې چې په جامعه کې نظم حقوقي موجود نه وي، قانون په ټولو باندې یو شان تطبیق نشي، حاکمیت د قانون موجود نه وي، دا هغه په هغه جامعه کې قانون په کاغذ کې عملی ارزښت نه لري، هغه مفهوم دی نه عملی کیږي.
ډاکټر صاحب، فکر نه کوي چې د افغانستان اساسي قانون په خپل په بعضو مواردو کې مشکل لري، او کچیرته دغه مشکل ستاسو په نظر موجود وي، اندغه یو لامل نشي کېدای چې اکثره زورمندان قانون نقض کړي؟ په دې برخه کې څه کول پکار دي؟
زما په ان قانون اساسي کې د محتوا له نقطې نظر هیڅ مشکل پکې نشته، منتها د مفهوم له نقطې نظر ځینې دلته یو داسې ارګان یا داسې سازمان نشته چې لکه په فرانسا کې ده، لکه چې په غزه ترکیه کې ده، چې دیتا محکمه د اساسي قانون وایي چې دا باید تثبیت کړي چې کوم عمل کومه ماده د اساسي قانون کومه ماده ده. تاسو وګورئ په امریکا کې اساسي قانون تقریبا 200 کلمې کې توشیح شوی دی، تر اوسه پورې یو ماده یې هم تعدیل شوی نه دی. کچېرې کوم شی پکې اضافات راغلی، هغه امینمنت په صفات یا زمینی په صفات هلته پکې زیات شوی دی.
د افغانستان د ازادۍ د کور د هغه څېړنیز راپور په اړه مو د سیاسي او حقوقي چارو د کارپو فاروق بشارت څرګندونې اوریدې چې وایي په افغانستان کې د اساسي قانون ډیری موارد نقض شوی دی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ولسی جرګې اداري پلاوی له امنیتي ارګانونو غواړي چې د مخالفینو پر ضد د روان عملیات په ښه توګه مدیریت کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی دا خبره د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د جنگ د څرنګوالي په اړه د ځینو وکیلانو د اندېښنو له خودلو وروسته وکړه. په ورته وخت کې د دفاع وزارت وایي په نامنو ولایتونو کې عملیات له پلان سره سم پر مخ ځي او ښې نتیجې ورکړي دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هم دا اوس د هیواد په یو لس ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد ولس عملیات په بری سره پر مخ ځي، خو د ولسی جرګې ځینې غړي د دې عملیاتو پر څرنګوالي اندېښنه ښیي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د دفاع وزارت په ګډون له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې په نامنو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات په ښه توګه مدیریت کړي څو د خلکو ستونزې کمې شي.
د جنگ د مدیریت په اړه چې اندېښنې موجودې دي، موږ د دفاع او کورنیو چارو پر وزارتونو او امنیتي او دفاعي ارګانونو غږ کوو چې دا جنگ د ښه مدیریت او د خلکو ستونزې دي اوارې کړي.
د جرګې د دفاعي چارو او کورنی امنیت له کمیسیون وغوښتل چې موضوع له مسؤلینو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو ځینې استازي په سیمه کې د مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو په ځنډ او له دې عمله خلکو ته په ورپېښو ستونزو انتقاد کوي. په ولسي جرګه کې د کونړ ولایت استازي وږمه صافۍ وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو ځنډ سبب شو چې د دې ولایت د شپږو او د نورستان ولایت د دوو ولسوالیو لارې بندې او خلک له ستونزو سره مخ شي. افغان امنیتی مسؤلین وای یو میاشت مخکې په نامنو ولایتونو کې د شفق په نامه عملیات پیل کړي چې اوس هم روان دي. د دفاع وزارت مسؤلین وای دې عملیاتو ښې نتیجې ورکړي او مقابل لوري ته زیانونه اړولي دي. د دې وزارت وایان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د هیواد په ولایتونو کې د لومړیتوبونو په اساس پلان او په منظمه توګه عملي کیږي.
افغانستان
جنگ استخباراتی است و جنگ با تروریسم است.
په افغانستان کې جنگ استخباراتی دی او د تروریسم پر وړاندې دی. نو له همدې امله د افغانستان وسلوال ځواکونه د کورنۍ چارو وزارت او ملي امنیت له عمومي ریاست په ګډه ټول امکانات یو ځای کوي څو دښمن وځپل سي او تلفات وویني. په دې کې هیڅ شک نشته.
خغلی وزیری وویل دا ډول عملیات په کندوز، هلمند، ننګرهار، اروزګان او بدخشان کې وشول چې لاسته راوړنې لرلې. د پوځي چارو په عتیق الله مرخیل وایي چې په دې اړه د خلکو د اندېښنو علت د مخالفینو پر وړاندې د جنګ ناسم مدیریت دی. د تاکید کوي چې که په اوسنیو شرایطو کې سنجول شوي امنیتي تدابیر ونه نیول شي مخالف لوری به ترې ګټه واخلي او په ځینو ولایتونو کې به وضعیت له دې هم خراب کړي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اورئ.
د چارو یو شمیر کارپوهان وایي سترو ملي پروژو ته سیاسي بڼه ورکول به د افغانستان د سیمې په کچه له سترو اقتصادي فرصتونو بې برخې کړي. یو له دغو اقتصادي پروژو څخه چې په وروستیو کې د افغانستان په کچه یې بحثونه راپارولي د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د ترکمنستان د 500 ولټه برېښنا د لیک پروژه ده. پر دغه مزید شنبې په ورځ د افغانستان په ولسي جرګه کې هم ضد و نقیض څرګندونې وشوې. قسیم سولم علي پاړه راپور راکوي.
د اقتصادي چارو کارپو عبدالقادر جیلانی وایي د ملي وحدت حکومت باید هڅه وکړي چې د افغانستان له لارې د تیریدونکو اقتصادي پروژو لپاره په ملي او سیمه ییزه کچه ملاتړ ترلاسه کړي. ښاغلی جیلانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په افغانستان کې دننه د دغه ډول پروژو په وړاندې سیاسي خنډونه جوړیږي نو نړیوال به په دغه هیواد کې له پانګونې لاس واخلي.
که چیرې په دغه دا پروژه کې موږ دومره مشکلات ولرو ونشو کولی چې خپل ظرفیت وښیو چې موږ کولی شو چې بین دول پروژې په افغانستان کې تطبیق کړو، نړیوال کومکونه جلب کړو، په هغه صورت کې ګاونډیان موږ سره نه د ریل په پټلۍ کې، نه په د کاسا په پروژه کې، نه د ټاپي پروژه کې موږ سره سرمایه ګذاري کوي.
د اوبو انرژۍ وزارت وایي د فشنر په نوم کمپنۍ لومړی د مرکزي ولایتونو لاره د ترکمنستان د 500 ولټه مزید تیرېدو لپاره ټاکلې وه چې وروسته بیا په 2013 کال کې د دغې پروژې د تمویلونکو په غوښتنه د سالنګ لاره غوره وګڼل سوه. د اوبو انرژۍ وزیر علي احمد عثماني تیرونی خبر اعلان ته ویل چې د ملي وحدت حکومت کابینې هم د سالنګ لارې د دغې مزي پر تیرېدو هوکړه کړې او په وینا یې د اوس لپاره د دغې لارې د بدلولو امکان نسته. خو د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست دویمو مرستیالانو سرور دانش او محمد محقق پر دې پرېکړې اعتراض څرګند کړی او د دغې پروژې پر لارې یې د بیا کتنې سپارښتنه کړې ده. اخوا د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د استازو غلام حسین ناصري او عبدالرحیم ایوبي لخوا د دغې جرګې په عمومي غونډه کې د برښنا د دغې پروژې په تړاو ضد او نقیض بحثونه وشول. خو د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي بیا دا اختلافات د خلکو په زیانو بلل. دی وایي د توتاب پروژې په اړه موږ مخکینۍ غونډه کې هم بحثونه وکړل او ځانګړي کمیسیون ته مو دنده وسپارله چې د دې ستونزې په اړه له حکومت سره بحث وکړي او راپور یې موږ ته راوړي. په دې اړه هر ورځ بحث زموږ سره مرسته نشي کولی. دا د خلکو او افغانستان او بالاخره د دغې شورا د غړو په ګټه نه بولم. د افغانستان د برښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی په پام کې لري مرکزي ولایتونو ته هم د دغې برښنا یوه برخه ورسوي.
دې لپاره چې متوازن انکشاف وشي د افغانستان حکومت ته به وپتله چې په عین زمان د پروژه به یو مسیر به کابل په مخه راشي او بل مسیر به د بامیان په مخ ځي چې 300 میګاوات برېښنا به مرکزي ولایت ته ورکول کیږي او پات نور به کابل ته انتقالیږي. دا د تخنیکي بحث دی. دا چې سیاسي اړول کیږي او دا چې قومي اړول کیږي په دې کې د افغانستان برېښنا شرکت هیڅ نظر هم نه لري.
ښاغلی توحیدی زیاتوي چې دا پروژه ده توتاب نه بلکې یوه بله پروژه ده چې له لارې د ترکمنستان 500 ولټه برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته لېږدول کیږي. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی وایي که په افغانستان کې د دغه ډول بین الدول پروژو په وړاندې سیاسي خنډونه دوام وکړي نو دا کولی سي د افغانستان ستراتیژیک او ترانزیټي موقعیت ته زیان واړوي.
د کونړ والی وایي تیره شپه وسلوالو طالبانو پر غازی آباد ولسوالۍ ډله ییز برید کړی خو افغان ځواکونو یې مقابله کړې او شاوخوا 500 تنو وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. روحالله انوري په اړه رپورټ راکوي.
د کونړ والی وحیدالله کلیمزی د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې تیره شپه څه باندې 3 بجې په زیات شمیر کې وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ په مرکز او شاوخوا امنیتي پوستو سخت برید وکړ خو هلته پرتو افغان ځواکونو ورسره مقابله کړې او پکې نږدې 500 وسلوالو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
نن شپه د غازی آباد ولسوالۍ باندې په ډېر زیات اندازه
مخالفینو تهاجمی حمله وکن. لیلای هم نمود غازی آباد ولسوالی مربوطه پرسونل او امنیتی پوستو دکلک مقامت و نتیجه که دخمن پورش کست بخوا نویشتر شاخا که دوی مری داری چی دی یول از جسدون ایدی ولسوالی پا ما اول که باتی دی باقی مانده انتخاب کریم و امده آفایمانه با زحمیان حمله بید.
والی وای په جګړه کې یو افغان سرتیر وژل شوی او درې ټپین شوی دي.
امنیتي ځواکونو او د فرسونل د قوي مراچښتن دي. الحمدلله په پوره میړانه او مطانت باندې د خپلې خاورې د سیمې او د ولسوالۍ د خلکو نه دفاع کو. د مونږ یو کس شهید شوی دی او درې کسان زخمیان دي.
هغه وایي له تیرو دو میاشتو له غره څخه د تیږو او خټو راښویېدو له امله د غازي اباد او اسمار ولسوالیو ترمنځ لاره بنده شوي او دوی کوښښ کوي چې یاده لاره د ترافیکو پر مخ پرانیزي. له غازي اباد ولسوالۍ څخه د ملي اردو یو سرتیری چې د نوم ښودلو یې ډډه کوله ازادۍ راډیو ته یې وویل له کومې ورځې چې لاره بنده شوې دوی ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. یاد سرتیری وایي تېره شپه ناوخته چې وسلوالو طالبانو کوم برید کړی هغه یې په شا تمبولی دی. طالب وایي ذبیح الله مجاهد بیا دعوه کوي چې له لسو زیاتو دولتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. له تېرې شپې د شنبې د ورځې ماسپښین پورې یې دوه ملګري وژل شوي او پنځه ټپیان دي او جګړه لا اوس هم دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.89 او د افغانستان په لویو ښارونو کې د اف ام 100.15 څپو باندې اورېدلی شئ. وخت په کابل کې د مازیګر 6:30 شوې. نورلا شایان سټوډیو ته راغلی او دری مجلبه نورلا شایان تاسو ته وړاندې کړي. ښه راغلی.
سلام به شما. سلام. ساعت 6:30 عصر به وقت افغانستان شد. من نورالا شایان به همکاری رامین کاکر در بخش تخنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی ابراز نگرانی میکند که برخی علاقات خارجی و داخلی در تلاش ناکام کردن توافق صلح با حکومت اند. اما حالا با همکارم مقیب نایب باشید که خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان پیشکش می کند.
سرخط خبرها. توافق نامه امکاری ها دراز مدت بین افغانستان و روسیه نهایی شده. اتحادیه دکتران و مردم هرات در مورد ترورهای اخیر در این ولایت ابراز نگرانی کردند. کشمیر هند امروز شاهد برخوردهای خشونت‌آمیز بین نیروهای دولتی و معترضان بود. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید متن توافقنامه همکاری های دراز مدت میان افغانستان و روسیه نهایی شده و در آینده نزدیک امضا خواهد شد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت موضوع مبارزه با تروریسم و مواد مخدر نیز در این توافقنامه گنجانیده شده است.
توافقنامه همه‌جانبه که از طرف دولت روسیه و از طرف دولت افغانستان اردو کار کردن کارشان نهایی شده و انقریب امضا میشه.
مقامات افغان در حال از امضای توافقنامه همکاری میان کابل و مسکو سخن میزنند که پیش از این افغانستان به شمول امریکا و ناتو با برخی کشورهای منطقه و جهان سند همکاری را به امضا رسانده است. مجموعی از مردم و اتحادیه دکتران هرات در یک نشست اعتراضی نسبت به ترورهای اخیر در ولایت هرات ابراز نگرانی کردند. دکتر نثار احمد مصدق رئیس اتحادیه دکتران گفت در این ترورها دست استخبارات کشورهای همسایه دخیلند. او هشدار داد که اگر حکومت در حل این معضله توجه نکند آنها مجبور خواهند بود که جرگه ای را در این ولایت فراخواند. این در حالی است که یک هفته قبل رئیس محکمه استیناف مورد حمله مردان مسلح قرار گرفت و روز جمعه یک جوان در نزدیکی پوسته امنیتی کشته شد. همزمان با این سخنگوی والی هرات از دستگیری 120 نفر به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی از سوی نیروهای امنیتی افغان بازداشت خبر می دهد. در 13 سال گذشته 92 مورد نقض قانون اساسی ثبت شده است. در گزارش تازه نهاد موسوم به خانه آزادی تحت عنوان نقض قانون اساسی در 13 سال عمر آن که امروز به نشر رسیده آمده است که قانون اساسی بیشتر از سوی قوای سه‌گانه دولت به خصوص قوای اجرایی نقض گردیده است. علی آقا مزیدی تحقیق کننده نهاد خانه آزادی میگوید قانون اساسی بیشتر از سوی ارگ نشینان، والیان، قماندانان امنیه و زورمندان گروه های مسلح غیر مسئول نقض گردیده است. هرچند کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میپذیرد که این قانون در موارد نقض گردیده، اما میگوید که نه به حدی که نهاد یاد شده گزارش داده است. کشمیر تحت تسلط هند امروز شاهد برخوردهای خشونت‌آمیز بین پلیس و معترضان بود. این اعتراضات با دنبال نبردهای مسلحانه برای انداخته شد که در نتیجه آن 3 شورشی کشته شدند. سخنگوی اردوی هند گفت نبرد مسلحانه بین جنگجویان افراطی و قوای حکومتی بعد از اینکه قریه پانزگام از سوی نیروهای هندی محاصره گردید آغاز گردید. سخنگوی وزارت دفاع هند گفت که شورشیان مربوط به حزب مجاهدین بزرگترین گروه شورشی در کشمیر می باشد. شورشیان به خاطر آزادی از هند می جنگند. پلیس قزاقستان دهاتن را در میدان مرکزی شهر الماتی بازداشت نمود که تلاش می کردند تا اعتراضات جدید را برا اندازند. معترضان از حکومت می خواهند که خصوصی سازی زمین های زراعتی و مقیاس گسترده را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. پلیس همچنان ندهی از فعالان را پیش از اینکه به تجمع در میدان مرکزی شهر بپیوندند در خارج از این ساحت دستگیر کردند. صدها تن اتباعی قزاقستان از 2 هفته به این سو در شهرهای مختلف این کشور برای نشان دادن مخالفتشان به حکومت رئیس جمهور نورسلطان نظربایف در کوچه ها و سرک ها برآمدند. آذربایجان و ارمنستان یک دیگرشان را به تخطی از موافقتنامه آتش بس بین دو کشور متهم می کنند. وزارت های دفاع هر دو کشور مدعیند که مواضع نظامی آنها در نزدیکی سرحد مورد فیر توپخانه قرار داده شدند. آذربایجان و ارمنستان در زمان یک دیگر را متهم می کنند که آتش بس عقد شده در 15 ماه اپریل تا حد زیاد مراحت می گردد. و یک مقام صندوق وجهی بین المللی می گوید نشانه های اولیه از حکومت جدید اوکراین دلگرم کننده اند. محمود پرادان معاون بخش اروپایی IMF یا صندوق وجهی بین المللی اولین تخصیص تایید شده ی حکومت جدید در کیف را به دنبال خروج اصلاح طلبان تحویل داد. IMF برنامه قرضه 7.5 میلیارد دلار به اوکراین را بعد از بروز بحران سیاسی در این کشور به حالت تعلیق درآورد و اما آقای پرادان در لندن به خبرنگاران گفت این برنامه را به زودی اثر می گیرد. مقامات صندوق وجهی بین المللی قرار است هفته ی آینده برای بررسی رسمی پیشرفت‌ها در اوکراین وارد این کشور شود. پایان اخبار.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه عصر به وقت کابل شد و حالا در ادامه این مجله خبری. برخی علاقات خارجی و داخلی تلاش می کنند که گفتگوهای صلح حکومت با حزب اسلامی به ناکامی روبرو شود.
روباتیک به ما و به صورت غیر مستقیم میرسه ناشی از این است که حلقات جنگ طلب از جانب ایالات متحده آمریکا در امر اعاده صلح و امضای موافقتنامه مخالفت شدید دارند.
امین کریم یک عضو هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی بود. توافقنامه دراز مدت همکاری ها میان افغانستان و روسیه به زودی به امضا خواهد رسید.
سر یک توافقنامه همه جانبه که روسیه و دولت افغانستان اردو کار کردن قریب به امضا خواهد برسه.
نهاد موسوم به خانه آزادی افغانستان میگوید که قانون اساسی افغانستان در 92 مورد نقض شده است. هیئت اداری ولسی جرگه از ارگانهای امنیتی افغانستان میخواهد تا جنگ را به گونه درست مدیریت کنند. و در ادامه برنامه گزارشات دیگر خبری را هم برایتان داریم. با ما باشید. شما شنونده ای رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید.
و حالا می پردازیم به نخستین مطلب این مجله خبری. هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ابراز نگرانی می کند که برخی علاقات خارجی و داخلی تلاش ها در بخش رسیدن به توافق صلح را با ناکامی روبرو می سازند. یک عضو این هیئت روزشن به برادی آزادی گفت با آنکه گفتگوهای صلح با حکومت به مرحله پایانی اش نزدیک شده، اما از به امضا رسیدن توافق نامه در این راستا اطمینان ندارند. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید هیچ ممانعتی که بتواند باعث امضا نشدن توافقنامه صلح با این حزب گردد وجود ندارد. سحر لیوال و گزارش در همین مورد.
هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی گلبدین حکمتیار میگوید ممکن برخی حلقات مانع امضای توافقنامه صلح با حکومت شوند. امین کریم یک عضو این هیئت روزشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر حکومت تحت فشار برخی حلقات قرار نگیرد تفاهمنامه صلح به امضا خواهد رسید.
معلوماتی که به ما به صورت غیر مستقیم میرسه ناشی از این است که حلقات جنگ طلب از جانب ایالات متحده آمریکا در امر اعاده صلح و امضای موافقت نامه مخالفت شدید دارند و ما متاسف هستیم که اگر خدای نخواسته دولت افغانستان از این ناحیه معذور شود و نتواند که بر علاقات جنگ طلب داخلی و خارجی فائق بیاید.
پیش از این شورای عالی صلح افغانستان گفته است برای چنین مخالفت ها موقع نمیدهد. با آن هم شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی گفتند که تقریبا در تمامی موارد به توافق نهایی نزدیک شدند. پیش از این تصور می گردید که ممکن رهایی زندانیان مربوط به این حزب، مسئولیت قضایی، بیرون شدن از لست سیاه، رفع تزیرات و برخی موارد دیگر رسیدن به توافق نهایی صلح را مشکل بسازد. هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در بیشتر از یک ماه گذشته سرگرم مذاکرات صلح با حکومت افغانستان است. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در حال از احتمال رکود گفتگوهای صلح با حکومت سخن می زند که شورای عالی صلح می گوید ممکن هفته آینده گلبدین حکمتیار به هدف امضای توافقنامه صلح با رئیس جمهور غنی به کابل بیاید. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا به رادیو آزادی گفت با توجه به پیشرفت در مذاکرات با احتمال زیاد توافقنامه صلح با حزب اسلامی در هفته آینده به امضا خواهد رسید.
احتمال قوی آنچه که ما هست می‌دانیم در جریان همین هفته اگر یک نشست یا دو نشست دایر شود دیگه مسائل کلا حل میشه و آماده میشه موافقت نامه برای امضا. اختلافاتی که باعث متوقف شدن پروسه شود اینطوره که اختلافات باقی نمانده.
گفتگوها با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در حال در آخرین مرحله اش با نگرانی ها همراه می شود که حکومت افغانستان پیش از این نیز ناکامی در مذاکرات صلح با طالبان مسلح را که برای یک بار در مرئی پاکستان برگزار شد تجربه کرده است. میر سردار آگاه مسائل سیاسی می گوید حکومت نباید بیش از این به حلقاتی که به منافع ملی ارزش قائل نیستند موقع بدهد و به گفته وی نیاز است تا حکومت چانس ها برای تامین صلح را از دست ندهد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شما شنونده گزارشات و مطالب خبری ما از رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. به گزارش دیگر می پردازیم که ریاست جمهوری افغانستان می گوید به زودی توافقنامه دراز مدت همکاری ها با روسیه نهایی و به امضا خواهد رسید. معاون سخنگوی رئیس جمهور این مسئله رو روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد. در این حال شمار از آگاهان روابط بین المللی و سیاسی امضای این توافقنامه را به شرط به نفع افغانستان می دانند که برای امضای آن قناعت کشورهای غربی به خصوص آمریکا فراهم گردد. سحر لیوال در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید توافقنامه دراز مدت همکاری ها با روسیه در برگیرنده همکاری ها در بخش های نظامی، اقتصادی، استخباراتی و مبارزه علیه تروریسم است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت متن این توافقنامه نهایی شده و به زودی امضا خواهد شد.
سر یک توافقنامه همجانبه که روسیه و دولت افغانستان اردو کار کردن قریب به امضا خواهد برسه. برگیرنده کمک های نظامی،
و اقتصادی روسیه هستند، همکاری استخباراتی هستند و مبارزه علیه تروریسم است.
این سخنان در حال ابراز می‌گردد که نزدیک به 2 هفته قبل سفیر روسیه در افغانستان از حکومت این کشور خواست تا برای امضای توافقنامه همکاری‌های نظامی میان دو کشور آمادگی لازم را اتخاذ کند. الکساندر مانتسکی همچنان از حکومت خواست تا در تبادله معلومات استخباراتی با آن کشور همکاری کند. افغانستان در حال از اتخاذ آمادگی برای امضای توافقنامه همکاری‌های درازمدت با روسیه سخن می‌زند که پیش از این چندین تفاهم‌نامه را با کشورهای چون ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، جرمنی، هند، ایتالیا، فرانسه، استرالیا و با شمول ناتو با برخی کشورها و سازمان‌ها در بخش‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و برخی عرصه‌های دیگر امضا کرده است. از سوی هم شماری از آگاهان روابط بین‌المللی با اشاره به همکاری‌های قبلی روسیه با این کشور امضای توافقنامه میان افغانستان و روسیه را به نفع افغانستان می‌دانند. عبدالصبور آریایی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو زودی گفت روسیه کشور قدرتمند در منطقه است و می‌تواند به خوبی افغانستان را در بخش‌های مختلف به ویژه در امور مالی و سیاسی کمک کند.
روسا با او قوت نیستند که به همراه ما و شما در برابر آمریکا قرار بگیرند، ولی ما با روسا آینده داریم چرا در منطقه ما هستند.
اما سفیر روسیه در کابل با اشاره به تیرگی روابط کشورش با آمریکا گفته است که پس از این با آمریکا به گونه مشترک در افغانستان کار نخواهد کرد. سفارت آمریکا در کابل پس از آن به رادیو آزادی گفته بود که با قاطعیت تمام روسیه را تشویق خواهد کرد تا نقشش را در راستای تحکیم ثبات سیاسی و امنیت افغانستان ایفا نماید. در این میان برخی از تحلیلگران امور سیاسی میگویند برای امضای توافقنامه با روسیه باید قناعت کشورهای غربی که در افغانستان حضور دارند به خصوص آمریکا حاصل گردد. شهنواز تنه یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت اگر چنین تفاهم ایجاد نشود افغانستان در بخش امضای توافقنامه با روسیه با مشکل روبرو خواهد شد.
روسیه از خود اهداف و منافع خود دارد، کشورهای ناتو و آمریکا از خود دارند. بنابراین در اینجا تفاهم آمریکا، کشورهای ناتو و ائتلاف در افغانستان با همراهی روسیه ضرور است تا که منافع روس و آمریکا در نظر گرفته نشود، تفاهم موجود نباشد، با مشکل روبرو خواهد شد.
اما پیش از این حاجی سید داوود کارشناس مسائل سیاسی افغان در صحبت با رادیو آزادی گفته است که آمریکا در افغانستان حضور فیزیکی دارد و برای روسیه اجازه نخواهد داد تا به گونه مستقیم در قضایای این کشور دخیل شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:45 عصر به وقت کابل است. شما رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. مطالب و گزارشات خبری ما را در وبسایت ما نیز دریافت کرده می توانید. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. و در این گزارش می شنوید که یافته های نهاد موسوم به خانه آزادی افغانستان نشان می دهد که قانون اساسی افغانستان در 92 مورد نقض شده است. این نهاد امروز با نشر یک گزارش تحقیقی پیرامون نقض قانون اساسی افغانستان گفت که بیشترین نقض قانون اساسی از سوی قوای سه‌گانه دولت به خصوص قوای اجرایی صورت گرفته است. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان نیز میپذیرد که قانون اساسی این کشور در برخی موارد نقض شده است. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
پایتخت افغانستان کابل است. این یگانه ماده قانون اساسی افغانستان است که به گفته نهاد خانه آزادی در 13 سال گذشته نقض شده است. نهاد موسوم به خانه آزادی افغانستان در یک گزارش تحقیقی به این حقیقت دست یافته است. علی آقا مزیدی محقق این نهاد روز شنبه هنگام ارائه این گزارش گفت که ناقض درجه اول قانون اساسی افغانستان در 13 سال قوه اجرایی این کشور بوده است.
در مدت 13 سال که از عمر این قانون می‌گذرد نقض‌های فراوان صورت گرفت، اما خانه آزادی افغانستان تنها به 92 مورد آن دست یافته است که از 162 ماده قانون اساسی تنها ماده 21 این قانون که گفته شده پایتخت افغانستان کابل است نقض نشده.
خانه آزادی افغانستان در این تحقیق تحت عنوان نقض قانون اساسی در 13 سال مزایا، موارد نقض، خلاها و ابهامات و دلایل نقض قانون اساسی افغانستان را نشانی کرده است. علی آقا مزیدی محقق این تحقیق میگوید که ارگ نشینان، اعضای کابینه، والیان، قماندانان امنیه و زورمندان و افراد مسلح غیر مسئول در صدر ناقضان قانون اساسی کشور قرار دارند. در این تحقیق خانه آزادی افغانستان بیشتر بار ملامتی نقض قانون اساسی کشور به دوش حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین انداخته شده و به گفته این نهاد آقای کرزی به خاطر وضاحت در این مورد حاضر به گفتگو نشده است. اما در این تحقیق به مزایای قانون اساسی افغانستان نیز اشاره شده که به گفته مسئولان این نهاد قوانین اساسی گذشته از آن برخوردار نبودند. در این تحقیق مردم سالار بودن قانون اساسی، امتیاز برای زنان، نظام مبتنی بر تفکیک قوا، ذکر اقوام ساکن افغانستان، توجه به آزادی مذهب و آزادی های فردی و چندین مورد دیگر با عنوان مزایای قانون اساسی افغانستان خوانده شده است. قانون اساسی افغانستان در 14 جدی سال 1382 در 12 فصل و 162 ماده بعد تصویب رسید. در این میان لطف الرحمن سعید معاون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان میپذیرد که قانون اساسی کشور در موارد نقض شده است، اما وی میگوید نه به حدی که نهاد موسوم به خانه آزادی افغانستان گفته است.
ما میپذیریم که قانون اساسی در 13 سال گذشته نقض شده، ولی آنقدر عمدتاً بحث کردن از این که بجز از ماده 21 پایتخت افغانستان شهر کابل از دیگر تمام موارد نقض شده، به این قسم کلی بافی ما موافق نیستیم.
با این همه فاروق بشر آگاه امور حقوقی میگوید که روند نقض قانون اساسی افغانستان از زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین آغاز و تا کنون نیز ادامه دارد. آقای بشر میگوید که قانون اساسی افغانستان از نگاه محتوا هیچ مشکل ندارد، اما عدم رعایت و تطبیق آن به گفته وی از چالش های جدی در این زمینه پنداشته می شود.
آگاهان حقوقی در افغانستان نیز تایید می کنند که قانون اساسی در افغانستان نقض شده است. آنان می گویند برای جلوگیری از نقض قانون باید نخست از رده های بالای حکومت به موارد قانون اساسی توجه گردد. همکارم جاوید حسنزاده در این مورد با کبیر رنجبر کارشناس مسائل حقوقی افغان مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده است که بیشتر قانون در افغانستان از سوی کیها نقض شده است.
قوانین و قانون اساسی در مجموع از جانب افتی قوا نقض میشه. تعداد از موارد و عمدتاً از طرف قوه اجرایه قانون اساسی نقض میشه با کمال تأسف. مگر 92 مورد خود من فکر نمی کنم، برای اینکه قانون اساسی 92 مورد فکر می کنم بسیار دشوار است آدم بتونه اینو تکمیل کنه، مگر مواردی هست که قانون اساسی نقض شده. و
چی فکر میکنین در خود قانون اساسی هم در برخی موارد مشکل وجود داره؟ اگر چنین مشکل وجود داشته باشه، فکر نکنین که اکثرا زورمندا هم با استفاده از همچون موارد قانون نقض کنند و به نظر شما چی کار باید شود؟
ما هیچ یک مورد را در قانون اساسی نیافتیم که او مشکل زا باشه یا مشکل ایجاد کرده باشه که باعث نقض قانون اساسی. فقط زمانی که منافی یک عده از گروه ها، یک عده از حلقه های سیاسی یا حلقه های قومی و مافیایی منافیشان ایجاب میکرد، اینا کوشش کردن که سختی کنن و تخلف کنن از همه خیم از قانون اساسی، یعنی خلاف قانون اساسی عمل کنن. و اما این خود قانون اساسی مشکل زا باشه، این قسم یک مورد اصلا وجود نداره. من پیشا بجرات گفته بیتونم یکی از بهترین اسنادی که اسناد معاصر حقوقی که در افغانستان توشیح شده همین قانون اساسی ماست، علیرغم از اینکه مشکلاتی زیاد داره. منظورم اونم موضوعی بود که شما به او اشاره کردین که گویا قانون اساسی مشکل ایجاد کرده. نه، مشکلات فقط در بعضی از موارد داره که او باید روشن توضیح می شد. مواد روشن نیست، بعضی از موادی که تفسیر دوگانه و سیگانه و چندگانه می شه و مشکل ایجاد می کنه، در حالی که اونمون مواد اگر اقتدار قوی با برداشت از روحی قانون اساسی او را تفسیر کنه هیچ مشکل پیدا نمی شه.
بله، به نظر شما چی باید صورت بگیره تا از نقض قانون در افغانستان جلوگیری شه و اقدامات عملی باید چی باشه به نظر شما؟
از خود شروع کنیم. منظور این است که از بالا این موضوع باید جدی گرفته شود. مثلا ساختن یک حکومت به نام حکومت وحدت ملی در مغایرت با قانون اساسی، نه تنها مغایرت، در بنیاد نظام تغییر دادن بدون اینکه صلاحیت اجرا داشته باشد. یعنی اول باید در قانون اساسی توسط دو جرگه اصلاحات بیاورد، بعد از این قسم حکومت می ساختن. امی قسم بعض مسائل دیگه هم هست.
همکارم جاوید حسنزاده بود که در مورد نقض قانون اساسی افغانستان با کبیر رنجبر، کارشناس مسائل حقوقی افغان، مصاحبه کرده بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در این قسمت مجله خبری میشنوید که شماری از اعضای شورای ولایتی کندوز عملیات تصفیه‌ای نیروهای دولتی را در این ولایت ناکام میخوانند. آنان میگویند ساعاتی که از سوی نیروهای دولتی تصفیه و پاکسازی شده بودند، اما بنابر عدم تحکیمات امنیتی ساعات پاک شده را دوباره طالبان مسلط تصرف کردند. در این زمینه به گزارش همکارم اجمل آریان از ولایت کندوز توجه کنید.
ولسوالی چهاردره کندوز تا هنوز از حضور طالبان مسلح پاکسازی نشده است. شماری از اعضای شورای ولایتی کندوز راندازی عملیات تصفیه نیروهای دولتی را در این ولایت ناکام خوانده، میگویند که دو هفته پیش نیروهای قطعات خاصی قوای مسلح افغانستان با راندازی عملیات مشترک بیشتر ساحات ولسوالی چهاردره این ولایت را از حضور طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی کرده بودند، اما بنابر عدم افراز پسته‌های امنیتی و استحکام قوی، مناطق تصفیه شده را دوباره مخالفان مسلح حکومت به تصرف خود در آوردند. امرالدین ولی عضو شورای ولایتی کندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید مسئولان امور نظامی قبل از راندازی عملیات تصفیه‌ای در مورد تحکیمات و نگهداشت ساحات تصرف شده تدابیر جدی اتخاذ نمایند تا پس از ختم عملیات در مناطق پاکسازی شده دوباره مخالفان مسلح حکومت حضور پیدا نکنند. آقای ولی در ادامه گفت:
او ساحاتی را که نیروهای امنیتی ما یک بار پاکسازی کردن، یعنی نیروی وافری وجود نداشت که او جرا تحت پوشش دائمی قرار بده، دیگه با تاسف که ساحات دوباره به دست نیروهای مخالفین حکومت افتید و حتی ساحات و اطراف و اکناف خود این شهر قندوز هم جاهایی را که اینا تصفیه کرده بودن پس دوباره در اونجا مخالفین حضور پیدا کردن. حضور پیدا کردن مخالفین علتش این است که اینا نمیتوان که سایر که پاکسازی بکنه او را از او حراست و حفاظت بکنن.
با این حال غلام ربانی ربانی، یک تن دیگر از اعضای شورای ولایتی کندوز، میگوید که همکنون با جز مرکز کندوز و مراکز شش ولسوالی این ولایت، دیگر تمام ساحات ولایت یاد شده در کنترل مخالفان مسلح حکومت قرار دارد. ربانی در این مورد افزود:
ما هم که من حیث نماینده مردم سوال میکنیم که چرا جایی را که شما میگیرین باز پس رها میکنین و فقط هم تاکتیکای نظامی و جنگیشان با اون پیشنهاد میکنن. این جنگ غیر متقارن و غیر کلاسیک است.
در عین زمان محمد معصوم هاشمی صافی، آمر امنیت قماندانی امنی کندوز، میگوید که آنان تنها در ساحات آسیب پذیر به هدف بهبود تامین امنیت پسته های امنیتی افراز و در آن نیروهای دولتی را جابجا میکنند.
خوب زه که چون عملیات کو آغازین چدیر ضروری او التا مفیدی منګه تخپل امنیتی پولیس
در ساحاتی که ما عملیات میکنیم و اگر ضرورت باشد در آنجا ما پوسته های امنیتی ایجاد میکنیم و در دیگر ساحاتی که ما عملیات را اندازی میکنیم در آنجا دشمن را سرکوب میکنیم و دوباره بیرون میشویم و نیاز به افراز پوسته نمیباشد. به گفته برخی از باشندگان ولایت کندوز، بیش از یک ماه می شود که نیروهای مشترک افغان به هدف پاکسازی ولایت کندوز از وجود طالبان مسلح عملیات نظامی را تحت نام شفق راندازی کردند، اما تا اکنون همه های شهر کندوز را از وجود مخالفان مسلح حکومت تصفیه و پاکسازی نکردند.
لوو تروو وو رزی پا اونهی که
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان هشدار می‌دهد که اگر شرکت‌های هوایی قرضه‌هایشان را نپردازند، فعالیت‌های آنان متوقف خواهد شد. مسئولان این اداره می‌گویند هر کدام این شرکت‌ها از 15 تا 16 میلیون دلار از درک نپرداختن مالیات مقروض هستند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان میگوید بر اساس توافق با وزارت مالیه این کشور، شرکت‌های هوایی مقروض از دولت میتوانند قرضه‌هایشان را در اقساط 3 ساله بپردازند. محمد قاسم وفایی‌زاده، معاون پلان و پالیسی این اداره، روز شنبه در صحبت با رادیو زادی گفت این توافق برای شرکت‌های مقروض یک فرصت است و تاکید کرد در صورتی که این شرکت‌ها نتوانند قروضشان را بپردازند، بر اساس قانون با آنان برخورد خواهد شد. شرکت‌های کام ایر بشر و صافی ریس شرکت هایی هستند که به گفته وفایی زاده از چند سال بدین سو به علت عدم پرداخت مالیات هر کدام 15 تا 16 میلیون دلار از حکومت مقروض هستند و همچنان برای شرکت هوایی افق شرق به علت نادیده گرفتن قوانین هوانوردی دستور ابلاغ شده است.
مقروضیت هایی که از سوی شرکت ها به خصوص شرکت های کلان مثل صافی، کامر، این مقروضیت ها باید حاصل شود، به معنای فرار اینا از مالیات نیست. در صورت اینا موفق نشود که رابطه با پرداخت مکلفیت های مالی خود اقدام عملی بکند، در اون صورت طبق قوانین نافذ افغانستان اداره هوانوردی افغانستان مکلف است برای از اینکه با اونا برخورد قانونی بکنه و از جمله میتونه که فعالیت های شرکت هایی که این مقروضیت هایشان اقدام نکنه را به تعلیق در بیاره.
پیش از این وال استریت جورنال گزارشی را به نشر رساند است که نشان میدهد به علت فرار شرکت های هوایی کام ایر و صافی ایرویز از مالیات و نیز نادیده گرفتن قوانین هوانوردی سوی شرکت هوایی افق شرق و کهنه بودن تیاره های مسافربری این شرکت ها، دولت افغانستان را واداشته است تا برای این شرکت ها دستور ابلاغ کند. با تماس های زیاد مسئولان هیچ یک از این شرکت ها با ما حاضر به گفتگو نشدند، اما پیش از این گفتند که باید دولت به خاطر ارائه خدمات بهتر برای آنان فرصت بیشتر فراهم سازد. غلام حضرت صافی رئیس شرکت هوایی صافی ایرویز گفته است که اگر دولت با آنان همکاری نکند این شرکت ها ورشکست خواهند شد. از سوی دیگر فهیم هاشمی رئیس شرکت هوایی افق شرق کهنه خواندن تیاره های مسافربری این شرکت را بیجا خوانده است. با این همه اداره مستقل هوانوردی ملکی میگوید چندین تیاره این شرکت های هوایی را که از ادامه فعالیت آنان خطر محسوس بوده متوقف ساخته و رئیس شرکت هوایی افق شرق توافق کرده است که تیاره های جدید به کشور وارد خواهد ساخت.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شنونده های عزیز، این بود مطالب و گزارشات خبری ما در این ساعت. حالا با برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. تا فردا صبح که ساعت هفت باز هم در خدمتتان قرار میگیریم. همه شما را با خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.